السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د سهار 9 بجې دي. نن د چهارشنبه ورځ د 2020 کال د اکتوبر 20 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې به تاسو سره ستاسو د سیمې پر تازه او حالاتو خبرې کوو او له دې سره سره یو شمېر راپورونه هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی راځو د دې ساعت خبرونو ته. د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلي د تحریک لبیک لخوا د فرانس سفیر له پاکستان د وستلو غوښتنه نه مني. د پاکستان د شخصي سپینو اتحادیو د وفاقي حکومت د یو شان قانون حساب پالیسی رد کړی ده او امریکا وایي لا معلومه نه ده چې طالبان د اسلامي دولت وسوالې ډلې خلاف ته عملیاتو توان لري که نه. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر ویلي چې د تربندیز لاندې ډلې تحریک لبیک پاکستان د زیاترو غوښتنو پوره کولو ته ژمن دي، خو د فرانس سفارت بندول او یا فرانسیسي سفیر له ملکه د شړلو شرط ورته د منلو وړ نه دي. شیخ رشید احمد د اکتوبر په 26مه په اسلام آباد کې د یو خبری کانفرنس ته په خپله وینا کې وویل د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ په خبرو کې زیاتره پرمختګ شوی او حکومت یې ټولو غوښتنو ته ټولو غوښتنو منلو ته تیار دي، خو په موجوده حالاتو کې د فرانس سفیر له هیواده نشي وستي. نوموړي وویل د تحریک لبیک له مشرانو سره د لارو پر پرانیستلو هم خبرې روانې دي او تمه لري چې ډېر ژر به دغه ډله خپل احتجاج پای ته ورسوي. دا له هغې وروسته دا چې تحریک لبیک د اکتوبر په 28مه نیټه په لاهور کې د خپل غوښتنو په حق کې د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړی و چې دا مهال دي زرګونه ملاتړي لا هم له لاهور سره نږدې په مرید کې سیمه کې دي. د ټول پاکستان د شخصي سکولونو د بیلابیلو اتحادیو مشرانو غړو پروند اکتوبر په 26مه په پېښور پریس کلب کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند یو قانوني حساب پالیسی رد کړی ده. د دغو اتحادیو مشرانو ویلي چې په پاکستان کې یو شان قانوني حساب نشي چلیدي نو ځکه یې له منلو انکار کوي. د بلوچستان د شخصي سکولونو د اتحادی مشر نظر بړیچ پر دغه وخت مشال ریډیو ته ویل
دال پاکستان پرائیویٹ سکول سے فیڈریشن سے دی اغا دا حکومت دا فیصلہ مسترد کی اغا زکا چی چونکہ دان نیشنل دی نہ سنگل کریکولم دی دا یو امتیاز دی دا مرو دے دا تجربہ گا تاسو ای دی تعلیمی ادارے مو کوئی خپل سیاسی لوبی چی دی اغا با پارلیمنٹ کے کوئی ایجوکیشن سره مو کوئی
له بلوچستان، اسلام آباد او ځینو نورو سیمو نه پېښور ته ورغلو د شخصي سکولونو د اتحادیو مشرانو په خپلو خبرو کې وویل چې د تعلیمي کال په نیمایي کې د حکومت لخوا داسې فیصله مخې ته راتللو سره به تعلیم ته زیان ورسیږي. د شخصي او سرکاري سکولونو د اتحادیو د پرونیو خبرو په ځواب کې حکومت سره دی ویلي. خو د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود تېره میاشت ویلي وو چې په مرحله وار توګه به په ټول هیواد کې یو قانوني حساب نافذ وي. د اکتوبر په 26مه د وزیر اعظم عمران خان له دفتره په یوه اعلامیه کې لیفټنن جنرل ندیم انجم د پاکستان د استخباراتي ادارې د مشر په توګه اعلان شوی. هغه د لیفټنن جنرال فیض حمید پر ځای راغلی او خپل کار به د نومبر د 6مې نیټې څخه پیلوي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې جنرال فیض حمید په نومبر د نومبر د 19مې نیټې پورې خپل کار جاري ساتي. تر دې وړاندې د پوځ لخوا رسنیو ته ویل شوی وو چې د ایسای نوې مشر به د اکتوبر میاشتې نه خپل کار رسمن پیلوي، خو د وزیر اعظم له دفتره د نوي مشر د نومولو اعلان د ځنډ ښکار شو. د وزیر اعظم عمران خان دفتر د اکتوبر په 26مه په خپل ټوټر پاڼه ورکړي چې پرون عمران خان او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ایسای د نوي مشر پر انتخاب او د هغه د کاري مودې د پیلېدو په وخت کې پر بدلون خبرې وکړي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د امریکا د دفاع وزارت یو مشر چارواکی ویلي که څه هم په افغانستان کې اسلامي دولت وسلواله ډله او طالبان د یو بل بجون کې دښمنان دي، خو دا لاره روښانه نه ده چې آیا په هغه هیواد کې طالبان د اسلامي دولت ډلې خلاف په موثره توګه د جنګېدو وړتیا لري. د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال کولن کهل د اکتوبر په 26مه د کانګرس یوې کمیټې ته په خپله وینا کې وویل چې د امریکا د استخباراتي ټولنې د اندازې تر مخه طالبان د اسلامي دولت خراسان وسلوالې ډلې خلاف تللو ته ډېر هڅول شوي دي، خو د ده په فکر د طالبانو دغه وړتیا به لا کتلی شي. په تېره اګست میاشت کې د طالبانو واک ترلاسه کولو وروسته په افغانستان کې د وروستیو ځینو بدو حملو ذمهواري اسلامي دولت خراسان ډلې منلې ده. او بل خبر دا چې د اکتوبر په 28مه په شارجه کې پاکستان له نیوزیلند نه د نړیوال شل اوور جام خپل دویمه لوبه وګټله. نیوزیلند لومړی بیټنګ وکړ او د اتو لوبغاړو په تاوان یې یو سل څلور دېرش رنزونه جوړ کړل چې په ځواب کې پاکستان د پنځو لوبغاړو په آؤټ کېدو سره په نولسم اوور کې دغه هدف ترلاسه کړ او میچ یې وګټه. د پاکستان آصف علي پر له پسې دوه چکی ووهلې او په نولس اوورونو کې د یو سل پنځه دېرش رنزونو هدف ترلاسه کړ. د پرونۍ لوبې غوره لوبغاړی حارث روف وګرځېد چې څلور وکټ یې ترلاسه کړې. دا و خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونې سلام پښتونخوا ته وګي. څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید د اکتوبر په 28مه په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي چې د تربندیز لاندې ډلې تحریک لبیک له مشرانو سره د احتجاج پر ختمولو خبرې روانې دي او حکومت یې د دغه ډلې ټولو غوښتنو منلو ته تیار دی، خو د فرانس سفیر له ملکه نشي شړلی. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال گوهر مسید د ټلیفون په لیکه لري. تاسو ستړي مشي وایم او په دې اړه وروستي څه معلومات لري؟
ډیره مننه. دا د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید په خپل یو خبری پریس کانفرنس کې دا ویلي دي چې کالدم تحریک لبیک د حکومت سره چې کوم مذاکرات روان دي په هغه کې دوی د نورو چې کومې مطالبې دي هغه باندې موږ سره راضي شوي یو، هغې باندې مو اتفاق کړی دی. خو چې کومه مطالبه دوی د فرانس د سفیر د ملک نه د ویستو حوالې سره ده، دا د حکومت دپاره ډېره مشکله ده. د وویل چې پاکستان یو اټمي قوت دی او د فرانس چې کوم قوت دی په یورپ کې هغې په بنیاد باندې د فرانس سفیر د پاکستان نه ویستل دا د پاکستان دپاره ډېر زیات مشکلات به جوړ شي او د دې مشکلاتو په وجه به دا دوویشت کروڑه چې کوم پاکستانیان دي د هغې به هم مشکلات پکې زیات شي. د ټی ایل پی ته دا خواست وکړلو، درخواست وکړلو چې تاسو په دې خبرې باندې سوچ وکړئ او دا مطالبه مو چې کومه د فرانس د سفیر وال نیولې ده دا تاسو واپس کړئ. دا هم خبره وکړله چې پارلیمان ته به هم مونږ دا خبره راوړو او د پارلیمان سره به هم په دې باندې مشوره کوو.
او گوهر مسید که داره تو وای چې د تحریک لبیک احتجاج دا وخت په کوم ځای کې روان دی او مشران یې له حکومت سره د دغو خبرو په اړه څه وایي؟
بالکل، تحریک لبیک پاکستان د تیری جمعې د ورځې نه چې کوم اعلان کړی و د لاهور نه د اسلام آباد طرف ته د لانګ مارچ حواله سره چې کومې دوی مطالبې پکې نیولې وي هغې په بنیاد باندې دوی اوس د لاهور نه لږ را مخکې په مورید کې دلته احتجاجي مظاهره روانه کړې ده ناشتي، او دوی چې کله د جمعې په ورځ احتجاجي مظاهره شروع کړه د لاهور نه د راولپنډۍ طرف ته، نو دلته حکومت ورسره د مذاکراتو د پاره رابطه وکړله. نو دا فیصله په آخر مذاکراتو د حکومت او د ټی ایل پی په منځ کې وشوله چې تاسو په دلته مورید کې باندې فلال خپل درنه جاری وساتئ، مونږ ستاسو به مذاکرات جاری کو. که چرته مذاکرات کامیاب شي نو تاسو به درنه ختم کړئ، که چرته مذاکرات کامیاب نه شي هغې پورې تاسو دلته خپله درنه کېنوئ. نو اوس ته ټی ایل پی وال چې کومه درنه ده هغه په مورید کې ناسته ده، خو د ټی ایل پی مشرانو خپل کارکنانو ته په ګروپونو کې دا خبره کړې ده چې زمونږ سره حکومت په مذاکراتو کې سنجیده نه دی، نو مونږ به خو سبا سحر نه یعنی د نن نه دوی د اسلام آباد طرف ته خپل لانګ مارچ شروع کوي. اوس به په دې نه بعد څه صورتحال راځي دا به چې څنګه راځي مونږ به تاسو ډېر ساتو.
سمه ده ډیره مننه اوریدونکو دا په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال چې تاسو ته تفصیل درکولو د پاکستان د خارجه چارو وزیر شیخ رشید د اکتوبر په 26 په اسلام آباد کې خبري کانفرنس ته ویلي چې د تربندیز لاندې ډلې تحریک لبیک له مشرانو سره یې خبري روانې دي. تحریک لبیک د 1300 ورځو راهیسې په احتجاج دی او په یو فرانسوي مجله کې د اسلام د پیغمبر د خاکو د خپرېدو له وجې د فرانس سفیر له ملکه ویستل یوه مهمه غوښتنه ده. تاسو په دې اړه په روانو خبرونو کې هم معلومات اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو
د مشال ریډیوي مجله
په 1:30 بجا
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
مشال آنلاین
په 3:30 بجو
سازونه زنجیرونه
په پاو کم 4:00 بجو
تاندې هیلې
په پاو باندې 4:00 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجو
تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو راځو یوې مرکې ته. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره د اکتوبر په 26 جاری شوې په یوه حکمنامه کې ویل شوی چې وزیر اعظم عمران خان د پوځي استخباراتي ادارې د نوي مشر لپاره د جنرال نوید انجم د نوم منظوري ورکړه. د وزیر اعظم دفتر ته د جنرال نوید انجم او نورو جنرالانو دا نومونه د آی اس آی د مشر د څوکۍ په شمول د نورو څوکیو لپاره د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د اکتوبر په 26 په یوه سمري کې تجویز کړی وو. د راپورونو له مخې د دې زند تر شا د عمران خان لخوا د آی اس آی د موجوده مشر جنرال فیض حمید پر ځای د جنرال نوید انجم په نوم اختلاف و. خو بیا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند وزیرانو لخوا اول شول چې وزیر اعظم غواړي جنرال فیض حمید د آی اس آی د مشر په توګه پر ځای پاتې شي. زموږ همکار مجید بابر د سیاسي چارو شنونکي شمیم شاهد سره په دې اړه مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د نوټیفیکیشن د جاري کولو دا زند د تحریک انصاف ګوند او پوځي ادارې ترمنځ ست اختلافات په توګه اختلافات په ګوته کوي کنه؟
بالکل دا یو چې اختلافات خو او د ډېر په خوانه او صدر سره نو غوښته چې په سمې چې دې چوکې نه لري شي هغه وی چې دې دې ځکه چې د دو په ذریعہ باندې دا چې ویل کېږي چې دوی د خپل سیاسي مقصدونه حاصلولو او خپل سیاسي مخالفین هغه په زورولو او غیر په دباو کې ساتلو نو اختلاف خو او بل خبر دا ده چې په حقیقت کې دا هم دی چې د صدر اعظم نه چې کوم دی نو ټول ولس دا د پالیسو هغه په خپل مطمئن نه دی او خلک تم ډېر زیات مشکلاتو کې ځکه چې ګرانی ده بېروزګاري ده په دې وجه مطلب خلک مطمئن نه دی او په ملک کې ډېر زیات معاشي بحران دی.
تاسو دا ګڼئ چې یره پوس کوم د اکتوبر په 26 کوم نوټیفیکیشن کړی او د چا چا نمونه د کوم حکومت څوکو د پاره غوره کړی هغه ما غو ځای باندې پاتې شو د دین دا ګڼل کېږي چې یره په پاکستان کې د جمهوریت حکومتونو یا د جمهوریت منتخب شوو مشرانو خبرې یا د غوې اختلاف ارزښت نه لري او پوزي مشرتابه یا پوزي اسټابلیشمنت برلا سي دي.
بالکل همداسره مطلب چې کتا سو وګورئ دا ډیر خبر نه ده بلکې ډیر په خوانه په یو لږ وخت کې چې کوششونه جوړې جو شه کړو یا د نواز شریف کړو یا آصف علي زرداری کړو او چې دغه دباو نظام خلاص په بد قسمتۍ لا غي ته نقصان هم ملو شو غي کامیاب هم نشو او بیا چې کله دغه شند عمران خان راغنو د دې په اړه خدای وځي کیږي چې دا مکمل تور باندې دا غي د دباو د لاندې دی د ملټری اسټابلیشمنت د دباو د لاندې دی او دا غي مسبل سو
شمشاید صاحب لکه څنګه چې موجوده حکومت په بیا بیا دا تورونه رد کړی دي چې دوی د پوزي اسټابلیشمنت د دې تر شا دي. خو آیا تاسو ګڼئ چې د دوی دا موجوده اقدام په اوس سره اختلاف د غوی په نوټیفیکیشن اختلاف تاسو ګڼئ چې دا د جمهوری ادارو یا د جمهوری منتخب شوو مشرانو د پیاوړتیا پر مخ هم یو هڅه وه؟
عمران خان چې کوم کوششونه در جمهوری ادارو مضبوطوالي لپاره دا صرف او صرف هغه د خپل ځان او د خپل پارټۍ د خپل ګوند مفاداتو لپاره کاوه چې دوی په ذریعه باندې هغه چې کوم په اپوزیشن باندې تیر دریو کالو کې په دباو کې ساتلې ده دغه مقصد دا زما دا خلک چې کچره دا سیوی نه په کار دا و چې هغه نو سیاسي مشرانو سیاسي جماعتونو په اعتماد کې اغسته وي او دا غي نه ورته څه پیسې نه کړې او هغه مضبوط وو. نن تاسو کاته چې شل روزه پس چې کوم دینو هغه هم هغه څوک چې سور کوي دی شو د دینه مطلب دا دی چې د دې یک یوازې توغه تو چې ځان مضبوط کی خپل حکومت مضبوط کی خپل پارٹی مضبوط کی نو پدې کې به زمان دا دی چې کچري د دانور سیاسي جماعتونو په اعتماد کې اغسته نو کې دي چې د کامیابی مونته وي
چې شاید سب چې کوم د موجوده پوز لخوا ټاکل شوی کسان او هغه په غزا پات شو په خاص توګه یو نوم پکې اخستل کېدو چې د پخوانی آی ایس آی د مشر جنرال فیض حمید نوم اخستل کېدو چې دا د موجوده حکومت سره ولاړ دی دا د موجوده حکومت غوره شوی کس دی خو هغه په دې موقع د خپلې ادارې سره ودرېدو تاسو غنی چې یاره په دغه اداره کې درز نشي راوستل کېده
نو ښکاری هدا سي چې دغه د 1300 کلونو راشي که تاسو وګورئ نو دا ولنې ځنه دی دا نواز شریف داسې یو قدم اچت کړو چې کله هغه علي ګلی خان پرېښودو او د هغه په دې مشرف راوستو نو بیا هم فوج چې کوم ګن متحد پاتې شو بیا هغه یو هڅه کړې وه چې ضیاءالدین بټ یې د فوج سر لښکر جوړ کړو او هغه چې کوم دینه د فوج په اعتماد کې نه وسته نو ځکه هغه ته بغاوت وشو دغه شان بیا په تیر وختونو کې بدې هم داسې هسې شوې وه هغه ټولې ناکامه شوې نو زما دا خیال دی چې په دې ساعت کې فوج چې کوم دینه په فوج کې لږ اختلاف راوستلو دا لږ مشکل غونډه
شوی شاید صاحب د پتیرو وختونو کې که جمهوري حکومتونو چرته د پوز وینا سره اختلاف کړی د پوز بیان سره اختلاف کړی د هغوی نتیجه په دې کې راوتې ده چې یا منتخب وزیر اعظمان مشران یا جمهوري ادارې کور ته تللي دي آیا د دې اختلاف نه پس داسې کوم سرق ښکاري
عمران خان شاته د عمران خان د ګوند شاته که د چا لاس ته د هغه د پوز دی د پوجي اسټابلیشمنت ته اوس خلک ډېر زیات تنګ شوي دي ملک ته ډېر زیات مشکلات دي د افغانستان په مسله باندې د ګرانای په مسله باندې د نړیوالو ادارو سره د تعلقاتو په مسله باندې زما دا خیال دی چې حالات داسې دي چې دلته کې د عمران خان برقرار ساتل او یا د هغه د پالیسو برقرار ساتل چې کوم دی نو دا د دې ملک دپاره د دې قوم دپاره لږ نقصان دی دی نو کېدی شي چې کپوی په دې باندې د خود سیموارو احساس وکړي نو کېدی شي چې داسې څه بدلون دی شو خو په حال داسې څه ښکاره څه نشته
یوه دا خبره کېده چې عمران خان جنرال فیض حمید ځکه په دې موجوده د ایس آی په څوکۍ غواړي چې په افغانستان کې حالات کوم دي او هغه پالیسو ته دوام ورکول غواړي چې کومې روانې دي تاسو ګڼئ د نوي ایس آی د مشر ټاکلو سره به چې کومې پالیسۍ پر ځای وي هغې کې څه بدلون راشي
اتفاق نه کوم د پاکستان د استخباراتو یا د استخباراتي ادارو چې کوم پالیسي ده نو هغې کې بدلون ډېر مشکل راځي هغه دا ډېر وخت نه وړاندې نه هغې جوړې کړي دي او هغه چې کوم ورته ووایو چې هغه ستراتیجي ډپت و د ضیاءالحق په وختو کې حمید ګل چې جوړ کړو نو هم هغه شان دوام لري نو زما اندازه زه د دې سره اتفاق نه کوم چې د فیض حمید په تلو یا د بل په راتلو باندې به دا پالیسي بدل شي
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ
اوریدونکو پروند اکتوبر په شپږشتمه په پیښور پرېس کلب کې د ټول پاکستان د شخصي سکولونو بیلابیلو اتحادیو د حکومت لخوا د یو شان او یو تعلیمي نصاب پر نوې پالیسۍ نیوکه وکړي دغه کانفرنس ته د بلوچستان خیبر پښتونخوا کشمیر او اسلام آباد نه راغلو د شخصي سکولونو د تنظیمونو مشرانو په یو وخت له د یو رنګ تعلیمي نصاب د منلو نه انکار وکړ زیات کړه چې د پوهست تنظیم لاندې سکولونو او دینی مدرسې یو رنګ تعلیمي نصاب نه مني نو ځکه دوی هم نه مني حکومت لا په دې اړه سنې دی ویلي خو تیره میاشت تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود ویلي وو چې په ټول پاکستان کې به مرحله وار یو شان تعلیمي نصاب نافذ وي نور تفصیل په خبره غلام غوسرا کوي
له بلوچستان صوبې نه د خبري کانفرنس ته راغلي د یادي صوبې د شخصي سکولونو د ادارې مشر نظر بړیچ مشال ریډیو ته وایي یو ډول تعلیمي نصاب د پوز د انتظام لاندې په سکولونو او دینی سکولونو او مدرسو کې نه دی عملي کړی شوی او حکومت یوازې په سرکاري سکولونو او د لاندې درجې په شخصي سکولونو کې دا ناپیس کول غواړي.
پاکستان ټول اسوسیشنز په پېښور کې راجمع شوی وو او د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا چې کوم سنگل نېشنل کریکولم د کوم فیصله کړی دا بلوچستان نه بلکې غال پاکستان پرایویټ سکول فیډریشن سي دي هغه د حکومت دا فیصله مسترد کئ هغه زکه چې چونکه دانه نېشنل دی نه سنگل کریکولم دی دا یو امتیاز دی دانه په دینی مدارس یکم اکرا سکول سیستم دی نه پر هغه باندې لاګو دی نه پاسکری سکول باندې لاګو دی او نه وفاق المدارس کوم ادارې دي کوم د کیسه هغه دی نه پر هغه لاګو دی او دا صرف پات سي دی غریب وړو سکولانو پرایویټ او سرکاري سکولانو ته موږ دغه تجربه ګټ تاسو دې تعلیمي ادارې مو کوئی خپل سیاسي لوبي چي دی هغه په پارلیمنت کې کوئی د ایجوکیشن سره مو کوئی
د پرایویټ سکولونو د تنظیم یو بل مشر جان بادر خان وایي چې د تعلیمي کال په نیمایي کې وفاقي حکومت د یو شان تعلیمي نصاب د عملي کولو اعلان وکړو نو په دې وجه په سکولونو کې په سمدستي توګه دوی دا نشي عملي کولی.
د دې امپلیمنټیشن امپاسیبل دی. مارچ کې به زموږ امتحانونه کېده بس ټیک ټاک سیستم روانو اوس د مارچ نه سپتمبر ته تبوزا سپتمبر نه اکتوبر دوی مغه ته خبر ده چې کریکولم خو هغه وی چې هغه په هر دکان او په هر مارکیټ کې اویلیبل کتاب وی کنه تا مال کتاب کله را کړی دی.
د یو رنگ تعلیمي نصاب په لړ کې د شخصي سکولونو د تنظیمونو د دې تازه نیوکو په جواب کې حکومتي چارواکو سندي ویلي خو تر دې وړاندې د تعلیم وفاقي وزیر شبخت محمود تیره میاشت په اسلام آباد کې د یو شان نصاب د پیل کولو دستورې پر مهال ویلي وو چې یو شان تعلیمي نصاب به په سمدستي توګه نه بلکې په مرحله وار توګه ناپیس کوي او ټولو تعلیمي ادارو باندې به دا منل لازم وي.
دینی مدارس هون چاہے وہ سرکاری سکول هون چاہے وہ
که دینی مدرسې دی او که سرکاری او غیر سرکاری سکولونه په ټولو کې به اوس یو رقم نصاب وي او سرنګ چې ماشومان د پنځم نه د شپږم اووم اتم او لسم یولسم ټولګیو په لور ځي نو د نوي نصاب مطابق به امتحانونه هم شروع کیږي.
جو نئے نصاب کے مطابق امتحانات ہیں وہ شروع ہو جائیں گے.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیمی کونسل په نوم د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر نظر حسین وایي په کار ده د یو رنگ تعلیمی نصاب د جوړولو په اړه حکومت د وړاندې نه د ټولو تعلیمی ادارو د شورا سره مشاورت کړی وو.
اسه سنگل نیشنل کریکولم چې کوم دی دا نه سنگل دی نه نیشنل دی ولې دا وفاقی مدارس چې کوم تحت دینی مدارس دی او نه منلې اسکریس کورونا دا نه منلې او نور چې کوم نیم سرکاري تعلیمی ادارو نه منی پچا باندې دا نافذ کړي مونږ دا وایي چې مونږ سره کې نه او این ای سی سره کې نه پیما سره کې نه فیډریشن سره کې نه ټول چې کوم پاکستان ان شاء الله بیا به
د یو رنگ تعلیمی نصاب په لړ کې د سند صوبایي حکومت د دې د منلو نه انکار کړی وو او په سند صوبه کې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت ویلی وو چې د اتلسم بدلون وروسته د تعلیم محکمه په عیني توګه صوبو ته حواله کړې شوې ده او هر صوبه په نصاب جوړولو کې خپلواکه ده او د تعلیمي نصاب په اړه د وفاقي حکومت فیصله غیر عیني ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1903 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې دا نه پورس په دوو دا شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
تاسو مشال رادیو ته غوریدونکو د خیبر ضلع د تیرا زینو غریزو سیمو په سلګونه کورنۍ لا هم د خیبر په لاندې پرتو سیمو او په پیښور کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د دغو کورنۍ غړي وای تر اوسه خپل کلو ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي او د دوی راشن هم ابند کړل شوی دی. دوی غوښتنه کوي چې باید زر تر زره د ورته د ستنېدو اجازه ورکړي شي او ټول مراحت ورکړل شي چې کوم نورو کامونو ته د ستنېدو په وخت ورکړل شي. وو د باړې او تیرانا منتخب شوی د کامی اسمبلی غړی اقبال پریده وای چې هلته د تیرا کمرخیل، ملک دین خیل، بر کمبرخیل او د کوکی خیلو په ځینو ځایونو باندې د پوځ تحفظات وو، ځکه د کډوالو د ستنېدو لړۍ د ایساره وخت اوس په ډېره زر پیل شي. په دې اړه تفصیل له فرهاد شنواری نه.
د خیبر ضلع د تیرا کمرخیل، ملک دین خیل، بر کمبرخیل او کوکی خیل ځینې کورنۍ اوس هم د خیبر په لاندې پرتو سیمو او پیښور کې د کرایه په کورونو کې دېره دي او 2014 راهیسې بې کوره دي. یو اندازې مطابق د دغې قومونو څخه باندې زر کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند تېروي. د دغو سیمو کډوال وایي په کار ده د ستنېدو بندوبست وکړی شي. د تیرا کمرخیل یو تن قاضي خیال مست اپریدی مشال ریډیو توای
دغه چې مونږ تللی نه یو، یو خدای مشکلاتې چې علاقه بنجر خوشکا پرتارو کورونه میرون شویری مو پای ډی پیس کې د دوه نه په یو کیسه ته ختم شوی یو، ځکه چې رشن بند شوی ری و مو ته یې د روډ د تاک اجازه تم کې روکړو، خو هغه باوجود کار کیږي نه. یوم مو وسم پکریو پرته یو پکریو وسیګو خو هغه سر خو خود بنشولا چې بیا يرته ویل چې یاره تو سه به مو د یعنی واپسی وکړو، نه خو واپسی کیږي ونه شویرو ونرته سروې شویرو.
د تیرا ځنې نورو کډوالو هم را سره خپل مشکلات صدا سي شریک کړل.
هدایت الله نو محمد مغول خیل ته پسره تعلق لرم. ارڅ پوتش ول غوګونې سخي د سه وزا غډه چرګه پیر ارڅ پوتې یمګ نه ډېر د سخت نه لوي چې څه شي و موږ نه پوتې دی. بیا چې لوړ شي دره خیمات شي وي بس وی به هغه کوټه نیمه د سړی جوړه کی و نیمه کوټه بس اوس یې چې هغه لیول بدل شو زه وړم بای توسلا سروې کوم نه سروې شته نه واپسی شته.
مونږ مبر احمد دو کورونه ویرون پروته دی هدی او شې دومره واسي شته نه کدا پیسې ورکړی وای هغه وای کوټه خو به ځونه په باندې آباد کړی وای خو نه مې نه د موږ د پوره څه کړی و نه ام پی د موږ د پوره څه کړی دی. موږ چې وس بارون وشي و توي روشي د موږ ویره ودلې چې کم دی ګوډي وی لوړ وی نه چې کم دی رودو خلای دی چې د کمر خل خورې لا و نه ته وتاي شي څوک نم پول شته دی و نم ساراک شته و هیڅ هم نشته دی.
د باډیو تیرانا منتخب شوې د کومي سملې غړی اقبال پردی وای چې په دې کومونو کې د ځنی امنیت تی مشکلاتو لامل د دوی د ستنېدو لړۍ ریسار شوی و خو اوس به یو ځل بیا زر پیل شي او ستونزې به هوار شي.
اوس په دې باندې را روان چې کوم دې ک جمی ریسار نکړو دا کمرخیل کوم واپسی ده او بیا پسې زما چې کوم سره تعلق ته د ملک دین خیل واپسی ده د موږ مرحله وار د دې واپسی ده چونکی ایریا داسې ایریا ده چې د روزګار سره ډیر نږدې ده بونډری سره او په دې کې د آرمی سره تحفظات چې هغه د فیملی رئیسار کړی وي اوس د دې لپاره موږ چې کوم دې کنه په دې ایریا کې د فیسیلیټیز د اوبو د سکولونو د تنظیمونو کړی د ملټنسي د وجې دلته تباہی شوه دا کورونه وران دي خو موږ یو طرف له سروې بل طرف له ریهابلیټیشن او بل طرف له ډیولاپمنټ دا بالکل او بل طرف له چې کوم دې مرحله وار واپسی د دې کومونو دا شروع شوه دا
په تیرا کې په ټولو کومونو کې په 2014 کې په ځې مل سر تر سیدلی امنیتی ځواکونه وایي دغه سیمې د وسلوالو نه پاکې کړې زیاتره برخو ته کډوال ورستانه شوي او امن پکې بحال شوی خو په ځنې غریزو سیمو کې لا هم داسې ځایونه شته چې تر اوسه په مکمله توګه نه دي پاکړل شوي او ضربه د کډوالو ستنېدو لپاره پرانستل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 0000 2 1 4 5.
د وایبر شمیره مودا
0003 5 3 6 9.
په سکایپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مودا
مشال رادیو
تر څنګ د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلی پیغام پریښو دی شي.
اوریدونکو تاسو په دې یو ساعت کې موږ سره برخه اخیستې شو. د خپل سیمو له تازه حالاتو مو خبرولې شي. اوس هم د خبرونې په دې برخه کې زو یوې سندرې ده. مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی اوریدونکو. د پاکستان د شماریات او افاقي ادارې لمخې په هغه هیواد کې په تیرو دریو کلونو کې د خوراکي توکو بیې د پخوا په مقابل کې زیاتې لوړې شوې دي. د راپورونو لمخې د تیرو دریو کلونو ګرانۍ په پاکستان کې د تیرو اویاو کلونو ریکارډ مات کړی دی. د بیورو آف سټاتستکس تر مخه په دغه موده کې د خوراکي تیلو او غوړو په بیو کې تر ټولو زیاتې 9.8% زیاتوالی راغلی دی. ملخوا عام ولسوایي ګرانۍ له ګڼو مالي مشکلاتو سره مخامخ کړی دي. د پاکستان تحریک انصاف حکومتي مشران هم دا مني چې په هغه هیواد کې ګرانی زیاته شوې ده، خو وايي حکومت یې هڅه کوي چې د خوراکي توکو بیې راکمې کړي. په دې اړه نور تفصیل د یوې وړې دمې تر څنګ وو.
دا په پیښور کې د خوراکي توکو یو دکاندار احمد دی چې وایي یوازې د اکتوبر په میاشت کې د خوراکي شیانو په بیو کې 100 واره زیاتوالی راغلی دی. د پاکستان د شماریاتو ادارې یا فیډرل بیورو آف سټیټسټکس د خوراکي توکو وروستي نرخونه ښایي چې په هغه هیواد کې د 2013 کال د اکتوبر میاشتې نه تر د 2020 کال د اکتوبر میاشت په دې دریو کلونو کې د خوراکي توکو بیې دوه چنده او د ځینو لاندې هم لوړې شوې دي. د مومند زلې سید خان چې د یو شخصي سکول استاد دی وایي په تنخواه کې گزاره ګرانه شوې ده، نو ځکه اوس له سکول وروسته ریکشا چلوي. بلخوا د پاکستان د شماریاتو وفاقي ادارې د اکتوبر میاشتې د خوراکي توکو د نرخونو د وروستۍ سروې تر مخه تر ټولو زیات 1.8% د غوړو او خوراکي تیلو په بیو کې زیاتوالی راغلی. دا شان په تیرو درو کلونو کې د چینو په بیو کې 3.8% د مختلفو دالونو قیمتونه له 6% تر د 6.8% پورې زیات شوي دي او د 10 کیلو د وړو د یوې بوجۍ بیا 2.5% ګرانه شوې ده. د مومند زلې یو دیاړي مار شاهد افضل چې 15 بجې دی مشال ریډیو ته وایي د ورځې خوشا 500 روپۍ ګټي خو په دغه پیسو کې د کور خرچا په ګرانا پوره کوي.
څوغړه په 1400 روپیا ده، د غوړو 1500 روپیا ده، او بس دغه یو شپږته ورځ یو شپږته نه کې یو 15 ورځ مې ده چې د تروړې روړو نه پېما.
څېړونکي وایي پاکستان یو زرعي هیواد دی خو په تېرو درېو کلونو کې هلته د خوراکي توکو بیې له دوه چنده زیاتې لوړې شوې دي. د اقتصادي چارو یو کارپوه مهتاب حیدر یې د وجوهاتو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
پاکستان اګریکلچر ملک تھا لیکن هم
پاکستان یو زرعي هیواد دی، خوراکی شیانو د برآمدولو پر ځای درآمدو یو خدای لوی وجه ده. دوی مداسي کله مونږ د آی ایم ایف پروګرام ته لاړو نو مونږ خپل کرنسی له ضرورت زیاته کم کړه، یعنی د دې حکومت په پیل کې $1.40 وو او اوس $1.30 ته ورسید. چې ګران سیزونه له بهره درآمدو نو به یې زیاتې وي. په تیرو دریو کلونو کې د خلکو د اقتصادي ودې اوسطن شره د 2.2% وه، نو د خلکو ګټه نه ده سیوا شوې او ګراني سیوا کیږي چې لدی سره د خلکو د اخیستو توان ډیر خراب شوی دی.
په پاکستان کې په دې وروستیو کې له هغې وروسته د یو شمېر خوراکي او غیر خوراکي شیانو بیې لوړې شوې چې کله وفاقي حکومت د اکتوبر په 14 د ډیزلو په یو لیټر نرخ کې سباندې 2 روپۍ، د پټرولو په نرخ کې سباندې 10 روپۍ او د بجلی په یو یونټ کې سباندې 1 روپۍ اضافه وکړه. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی غړي ناصر خان موسازی د اکتوبر په 16 له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا منی چې د دوی په حکومت کې ګرانی زیاته شوې ده، خو وایي حکومت یې هڅه کوي چې د خوراکي توکو بیې راکمې کړي.
کووېډ د وجې نه په ټوله دنیا کې د خلکو جی ڈی پی گروتھ غورځېدلې دي، ډیمانډ اینڈ سپلای کې فرق راغلی. د هغې د وجې نه انټرنیشنلي که تاسو وګورئ د کروډ آئل چې کم کال مخکې تاسو وګورئ نو $37-40 پورې به اویلیبل وو انټرنیشنلي. اوس نن سبا چې کوم اویلیبل دي هغه 85+ اویلیبل دي، 80+ اویلیبل دي. او ډیفینیټلی ګورمنټ چې د معیشي لحاظ دومره کمزورې دی چې هغه د ګورمنټ هغه ابزارب کولی نشي، هغه سبسډیز ورکي سبسډایز شي او پاس آن نه کی، چونکہ زمونږ معیشت بیمار معیشت دے کمزور معیشت دے، داغه د وجنا اسے انٹرنیشنل دی پرچیز تو ما پاس آن کی کی خلکو تا نتیجہ کی دان سبا په خیال په زم پر ریجن کې زمونږ د انفلیشن ریس د ټولو نه زیات دی. دغه کې شک نشته، په دې کې هم شک نشته چې زمونږ خلکو انکم سورس اغه نشته دی دې چې کې بالکل زمونږ حکومت په مجبورۍ نه دی او مهنګایي شته.
بلخوا د پاکستان جمهوریت تحریک په نوم د وفاقي حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد هم په هیواد کې رواني ګرانی خلاف احتجاجونه اپیل کړی دي. د دې په خبره په پاکستان کې ګرانی او بیروزګاری تر بل هر وخت زیات شوې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو د جنوبی وزیرستان زینو اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې مقامی انتظامی د 2009 کال په پوځي عملیاتو کې د ړنګکل شوو کورونو سروې په ګڼو کلو کې لا هم نه ده کړې. د سیمې اوسیدونکو وایي 200 وارې له انتظامي حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی د کورونو سروې دې وکړل شي او دوی ته د ړنګو شوو کورونو معاوضې ورکړل شي، خو لا هم ورته په دې اړه څه نه دي ویل شوي. بلخوا د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فهدالله مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر د لومړۍ نیټې نه به د سیمې د پاتو ړنګو شوو کورونو سروې پیلوي. نور تفصیل له اشتیاق مسید نو.
د سویلی وزیرستان او سیدونکي ویایي چې په 2009 پوځي عملیات را نجات کښې د دوی ړنګ کړي شوي کورونو سروې مقامی انتظامیه په ګڼ شمېر کلیو کښې لیا نه ده کړې، چې په وجه یې خلک د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې باره کښې د شکتوی سیمې یو مشر ملک سید انور ویایي:
وزیرستان شي چې کله اپریشن وشه، اپریشن بعد حکومت دا فیصله وکړه چې د خلکو ته ریلیف ورکړي، او ریلیف یې داسې ریلیف چې مکمل کیم کور فل ډنګ دی، اختل 4 لاکھ روپیه ورکړېږي، او چې چاول پارشل ډیمیج شوی دی یعنی نقصان ورته رسېدلی دی، 1,60,000 ورکړېږي. اته اویا چې لونه د شنګرای روان سي هم بیا هم کافی دی، خو د بدقسمتۍ نه دا سلسله د ورځ ته شپږ کوله نه راونه دو دوی څه ډېر دی ویایي چې موږ سروې کمپلیټ کړی دو 35 کلي پوتې دي، په دا کښې تقریبا 80 کلي داسې دي چې هغه سره په نوټیفیکیشن لیست چې نومونه نه دي اچېدلي.
د بوبړ سیمې اوسېدونکو عبداللہ شاہ ویائی چې د پاکستان حکومت دوی ته خپل حق زر ورورا ساوی
لکه د سر په پتا مشتل کیږي چې د سر نه دو شوی د سر خاوري او د ګردی کلی چې کما دا سر وښولا په دغه کې کوم سر خاوري شته چې پاره کلا کوته شو بیرګر کوته شو د خون خل دی دای سر وځي او سفر نه شو مکمل راش بر مای کوم په ترای مغلګای کوم په ترای خلی خل کوم په ترای او پټونای پوته دای پرشه
د لادی کوټ لنګر خل سیمه او سیدونکای سلیم مسجد ویایي چې سوڑر راون دای حکومت تا پا چار دو چه خلق دی تکلیف نا بچ کولی دی پورا دیڑنگ کڑی شوی کورونو سروی زر وکی
اردین کئی موسم دا سر راون دای چه سخت سوڑ دای میل رنگ دی دی پروتی دی دوری تاریکو نوی مرزد اپیل کوا چه دی کوت کلای ها پدا لنگر خیل پدا شکو پی دی چه سورا زر وشی دی خلق که دی پورا و دیرا فایده من اوی
مشال ریڈیو چه دی رنگ کڑی شوی کورونو سروی مسئله پا باراک شه دی سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر فید الله سره تماس ونی ولی دی اغوی زو فید الله دا هم وویل چې په سویلی وزیرستان کښې د 2009 پوځي عملیات کښې د ړنګ شوي 2 لاکھ نه زیات کورونه سروې شوي دو، چې په هغه کښې د 240,000 نه زیات کورونه مالکونو ته د معاوضې چیکونه ورکړي شوي دي، او د ړنګ کورونو معاوضې نه پاتې کسانو ته و هم زر دا چیکونه ورکړل کیږي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال راډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم د سلام پښتونخوا په دې برخه کې زو یوې سندرې ته. سو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پاکستان وفاقي شرعي عدالت د درو ججانو د اکتوبر پر 25مه پسوره کې د جنې ورکول غیر قانوني او غیر شرعي ګرځولي. قانون پوهان وایي که اوس څوک د خپلو دښمنو ختمولو لپاره یوه جنې پسوره کې مخالف کورنۍ ته ورکوي نو پر خلاف به کاروایی کیږي. بلخوا د ښځو د حقونو کارکوونکي ادارې وایي په سوات او ځینو نورو سیمو کې داسې پیښې مخې ته راغلي خو باید د مخنیوي لپاره عملي اقدامات وشي او د دغه رسم د ختمولو لپاره په ټولنه کې پوهه پیدا کړل شي. نور تفصیل له سوات نه نیاز احمد خان راکوي.
سورا یا پسوله کې جنۍ یا ښځه واده کول د پاکستان قانون تر سوري لاندې وړاندې نه ناقانونه ګرځولی شو. اوس د پاکستان لوی عدالت دغه عمل غیر شرعي هم ګرځولی او سورا یا سوله بدل کې واده کولو کې ککړ ټور تنان حکومت پاکستان په خپل مدیت کې د پولیسو په ذریعه نیولی شي. سورا څه شی دی؟ د پاکستان قانون تر سوري لاندې کوم جرم دی؟ په دا غړه د سوات سیدو شریف کې ضلعي عدالتونو کې کارکوونکي وکیله سوپیا ناز وایي
خاندان نو منس کی یو داسی جنگونه وشي یا داسی مرګ وشي یا داسی نور سمسلی راشي اغي کی کلمون ماشومانی ورکو اکثر یا داسی نور س قسی وشي چې اغي کی لکمون خزي سوره کی یو کور نه بل ته مون سوره کی داسی خزي ورکو سوره چې د تعزیرات پاکستان کې سیکشن 310A کې داسې جرم دی چې دا فیډرل شریعت کورٹ نوې فیصلې مطابق غیر شرعي ګڼلې دي. قانون مطابق 310 دفعه ناقابل راضینامه ده او ضمانت هم پدې کې نه کیږي.
د پاکستان لوی عدالت لخوا سوری په اړه واضح حکم جاری کېدو وروسته دغه فیصله به راتلونکي وخت کې د سوری جرم مخنیوي کې څومره کردار لوبولی شي. په دا اړه د سوات سره تعلق لرونکي د های کورټ وکیل اورنګزیب چې د بشري حقوقو ټولنې سره کار هم کوي زیاتوي
دې سلسله کې په سوات کې بلها کې سونه د شوی دي چې کفرس کا چا په سولې بدل یا په سوره کې جنې ور کړی دا نو هغه جرګه ممبران چې چا جرګه کړی دا د جنې مور پلار د الک مور پلار چې چا ته ور کړی شوی دي هغه ټول پکې ملزمان شوی دي او دغه کې سونه عدالتونو ته راغلي دي او په عدالتونو کې په هغه باندې فسو کې فیصله هم شوی دي او په سو کې هغه کې سونه لاوس هم روان دي. نو د شریعت کوټ دا فیصله چې دا د قانون او شریعت مطابق تا په 2000 گیارہ کے دا قانون گرزول شیو چی دا غیر قانونی دا شریعت کورٹ دا فیصلہ دا آغا قانون مطابق بالکل درست تھا اور بالکل قانونی دا
پسوات کے دخذ حقون لپارا کارکون کی اوخین دو جرگا چلون کی تبسم انان پدغ فیصلہ دا اطمینان سرگندونی کی بھی دا وائی چی اس پدغ قانون پسختے سر عمل ہم پکار دے
زر دیر دیر خوشحال ہم اور دیر زیاد لاغو شکر گزار ہم خو چی پدی بان پس صحیح طریقہ بانی مخیطوس کار ہم وشی و کار روائی پی روانی شی و تاس تو پتہ دا چی دور کوٹی ایف آئی آر نغٹ کیس چی دے نو آغا کمزوری کی گی او تا زورور کی گی نزغړما چې دل تکیم خلکو ته سپریم کورټ باقاعده اویرنس د پارادیس اقدام اوچت کی سوچ رپورٹ کوي هغه کیس نو هغه دی هغه په باره کې دی باقاعده په سټریکټلی دی پاره باندې چې دغه نظر په ساتي
د بشري حقوقو کارکونانو تر مخه هر کال په خیبر پښتونخوا کې یو شمیر د سوري کیسونه په داسې حال کې هم کیږي چې زیاتره خلک میډیا او د قانون نافذ کوونکو ادارې تری خبر نه وي دی لپاره په ټولنه کې د پوهې راوستو کار پیل کول پکار دی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے دجنکو تعلیمی شرع اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لز تکونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دیشه
اوریدونکو په خوست کې خلک ته انټرنیټ لټیټ کیفیت او د هغې له لوړو بایو شکایت کوي دوی وایي په ټول افغانستان کې د انټرنیټ بای د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله لوړې دي خو کیفیت یې ښه نه دی د بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي هڅې پیل کړې دي چې دغلته د انټرنیټ خدمتونه د دې ولایت ټولو سیمو ته ورسوي او کیفیت او له دې سره سره رفتار یا سپیډ یې هم ښه کړي نور حال ته نجیب الله لوخیل پر رپورٹ کیو
خوست کې د ماحول د افغان بی سیم روشن ام ټی ان سلام اتصالات او افغان ټلیکوم مخابراتي شبکې فعالیت لري او خلکو ته د تلیفوني خدماتو په خوا کې انټرنیټي خدماتونه هم وړاندې کوي د خوست یو تن مدني فعال قسمت الله همت مشال رادیو ته وویل نن سبا انټرنیټ د په هر برخه کې اړتیا ډیره شوې خو د هواد په کچه کیفیت ټیټ او بیې لوړې دي
د یوشتمې پیړۍ ټول سہولتونه او اسانتیاوي تر انټرنیټ محدود دي او هغې پورې تړلې دي خاص وروستیو کې زده کړیز بهیرونه یا دغه نور بهیرونه تر ډېره پورې په انټرنیټ باندې اتکا ده ولې له بده بخته چې په انټرنیټي کڅوړو کې یا انټرنیټي بنډلونو کې د بایو پر اساس کمښت نه دی راغلی دی او لویه ستونزه ده چې تېر نظام هم د دغه بایو د کمښت اعلان نه کړی ولې اسلامي امارات ځینو چارواکو په ویلو کې دغه اوازې خپرې کړې وې چې د انټرنیټ دغه کڅوړې یا بنډلونه به کمیږي خو لا هم دغه ستونزه شته
لغه وروسته چې په افغانستان کې طالبان واکمن شول مخابرات شبکو خپل فعالیتونه څلوري ساعته کړل خو له کیفیت خلک خوښ نه دي او به هم لوړې بولي یو بل مدني فعال روح الله سروري وایي
نو موږ هیله د لوړ پوړو چارواکو نه سوچ چې اترای درا یا د مخابرات په وزارت موجودیت لري موږ نه وختونه هیله دا ده چې د انټرنیټي خدماتو په قیمتونو کې ډیر تغیرات راولي ځکه چې هغه قیمتونه چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا ګونډي هیوادونو کې نسبت یې په افغانستان کې انټرنیټي خدمات ډیر په لوړ قیمت خلکو ته ورکول کیږي او کیفیت نسبت ته قیمت ښه نه ده
بل لوري ته طالب چارواکي وایي دوی د مخابراتو په برخه کې شته ستونزو ته پام دی او د کیفیت د ښه کولو او بیو د ټیټولو لپاره هڅې روانې کړې دي د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي د خوست په دریو مرکزی واحدونو او یولسو ولسوالیو کې انټرنیټي خدمتونه فعال دي او تصمیم نیول شوی چې په قلندر ولسوالۍ کې هم ورته مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه پیل شي شبیر احمد عثماني زیاته کړه
د سلام وو څه سایټونه چې مخکې تخریب شوی وو د دریو کورونو نه غیر فعال وو
دی هغه وسایل هم رسیدل دی په نږدې ورځو کې به ان شاء الله تعالی دا سیټونه هم فعال شي خلکو ته به خدمات پیش کړل شي. د دغه نه علاوه چې کوم د خصوصي د مخابرات ریاست تخنیکی او اداري ټیم چې کوم دی هغه ډیر فعال ده او ډیر ښه خدمتونه خلکو ته پیش کوي.
د خوست اوسیدونکي داس مهال د انټرنیټ د کیفیت د خکیدو او د بیو د ټیټولو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنوی ته ویلي د دوی یو پلاوی د مخابراتي شبکو د خدمتونو په اړه څېړنې پیل کړي څو په بیو کې لازم کمښت راوستل شي. نوموړي دا هم ویلي چې پر مخابراتي خدمتونو لس سلنه مالیه به دوام ولري او د ملي عوایدو برخه به یې وګرځوي، خو هغه نه دي ویلي چې د کار پایلې به یې کله معلومې او عملي شي. مخکې د مخابراتي خدمتونو د بیو د لوړوالي اساسي لاملونه د وسلوالو ډلو لخوا له دوی باج اخیستنه او د شبکو پر امنیت پراخ لګښتونه ښودل شوي ول.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو سلام، پښتونخوا خبرونه ته غوږی. مونږ په دې خبرونه کې ستاسو لپاره یو شمیر راپورونه لرل. د دې سره سره سندرې هم لرو او د مشال لیډو پروګرامونه لا هم روان دي، نو له مونږ سره اوسئ.
د ګل خسته ځوان جانا تا چې ترسي گل خیستا زوانی جانا تا تچے ترسی پرلی کڑیر پتاوری گی ما تچے ترسی پرلی کڑیر پتاوری گی ما تچے ترسی گل خیستا زوانی جانا تا تچے ترسی سبت چیر ترسی کڈیر ہم رگا گسا سبت چیر ترسی پلی کڈیر پتا وری مات چیر ترسی دگل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی سواب دستا ثواب زما گنا تچیر ترسی سپرلی کڑے پتا وریگی مات چیر ترسی دگل خستا زون جانا تا تچیر ترسی